د ډیوه ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی خامپال بلوچ ملت پال مشر سردار اختر منګل ویلی د کال 2023 تم په ټول ټاکنو کې د بلوچستان آبادی کمکه شوی چې دوی ته د منلو وړ نه ده. منګل ویلی که په پاکستان کې آباد قومونو ته په ساحل او وسایلو اختیار ورنکړی شي نو د بلوچستان د ناامنۍ اور به د ملک نورو سیمو ته ورسیږي. د اسلام آباد های کورٹ د توشخانی په قضیه کې د اټک جیل کې بندیوان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سزا خلاف خواست باندې اورېدنه یو وار بیا د بل د ورځې پورې ځنډولې. د امریکا پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ جارجیا ایالت کې پولیسو د کال 2020 صدارتي ټاکنو کې د رد و بدل په تور د لږ وخت لپاره گرفتار کړی وو، خو سمدستي بیرته په ضمانت خوشي شوی. او د هند وزیر اعظم او د چین صدر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي شخړې کمولو په سر خبرو باندې سلا شوي. خطرمن اوریدونکو، د خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ.
سلیم شیزه مشفا خمند وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 25 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلو ته. کامپالا بلوچ ملت پالا مشر سردار اختر منګل ویلی دی چې د کال 2023 په ټول ټاکنو کې د بلوچستان د آبادۍ شمیره کمه ښودل شوې ده چې دوی ته د منلو اوړ نه ده. منګل ویلی دی که په پاکستان کې آباد قومونو ته په ساحل او په خپلو وسایلو اختیار ورنکړی شو نو د بلوچستان اور به د ملک نورو برخو ته هم ورسی. په دغې د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د بلوچ کامپالا بلوچستان نیشنل ګوند مرکزی مشر سردار اختر منګل وای د کال 2023 په مردم شماری کې د بلوچستان صوبې نفوس زیات وو، خو وروستو په سی سی آی یا د کونسل اف کامن انټرست په میټینګ کې کم کړل سوی چې لکبل یې په پارلیمان کې د بلوچستان زیاتېدونکو شپږ سیټونه یا چوکۍ کمې سوی، او هم په ان اف سی یا قومي مالیاتي کمیشن کې د بلوچستان زیاتېدونکو برخه به اوس دومره زیاته نه.
2023 کی مردم شماری د کال 2023 په مردم شماری کې د بلوچستان آبادی دومره هم نه ده زیاته شوی چې نور خلک دی په پریشان شي. په رښتنی توګه چې د بلوچستان آبادی زیاته شوه نو دوی سمدستی د کونسل اف کامن انټرست میټینګ راوغخته، او لدی میټینګ څخه یې دوی ګټه ترلاسه کړي. یوې د بلوچستان آبادی 3 لکه کم کړه، او بلې مردم شماری او لنوي سره حلقه بندي کولو پرنامه روان انتخاباتو د زندولو جواز لټول دي.
هلکا بندیو کو جواز بنا کر آنے والے الیکشنوں کو جو ان کو ڈیلے کیا جائے.
کونسل آف کامن انٹرسٹ چې د وفاق او صوبو ترمنځ د شخړو هوارولو ځانګړي اداره ده، تر وروستیو شمیرو خپرېدو وړاندې د بلوچستان آبادی 2 کروڑ او 1 لک شول سوی و، خو په آخري جاری کړل سوو شمیرو کې د بلوچستان د نفوسو شمیر 1 کروڑ او 1.9 لک شول سوی. سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د بلوچستان رښتونی آبادی قصدن کم شول سوی. منګل دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې په یو ځای هوټل کې په خبري کانفرنس کې وکړي. د منګل په خبره د پاکستان له جوړېدو بیا تر اوسه پورې شپږ نور مردم شماري هم سوي. وای چې په دې ټولو کې د بلوچستان کم آبادی شول سوي و، خو چا څه نه ویل چې دا واري د بلوچستان صوبې زیات آبادی د سیاسي ګوندونو د زیرکتیا او د ټولنیزو رسنیو له برکت ښکاره سو. نو مرکزی حکومت او ادارو یې آبادی ورکم کړي. منګل وویل د کم آبادی په ښکاره کولو د بلوچستان حقوق او وسایل غضب کیږي. شاغلی زیاته کړه په بلوچستان کې د پاکستان د پوځي مشر مشرف له وخته شروع سوی نامنی لا هم دوام لري چې لوی سبب یې د بلوچستان پر وسایلو د بلوچستان د خلکو اختیار نه تسلیمول او خپل برخه نه ورکول دي.
د لادرکه کسانو د بیا موندنې مسله که جدي نه اخیستل کیږي یا د دوی شمیره ناسم ګڼل کیږي، نو موږ ته دې ځواب راکړل شي چې هغه 750 لادرکه بلوسان چې مو په دې اوسني تیر حکومت کې راخوشي کړل هغه چیرې او چا لادرکه کړي وو.
سردار اختر منګل زیاته کړه که حالاتو ته سم ونه کتل سي او سم درک نه کړل سي، د بلوچستان د ناامنۍ حالات به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغزیږي. هغه وویل په افغانستان کې چې کله هم حالات خراب شوي تر ټولو زیات نقصان یې و بلوچستان ته رسیدلی. د سیمې د تازه سیاسي حالاتو او د پاکستان نړیوالو اړیکو په اړه ښاغلی منګل وویل چې پاکستان په داسې حال کې ګیر دی که په اوس وخت کې له چین سره په ډاګه ملګرتیا وکړي نو امریکا به خپل تازه او پخوانی ټول حسابونه ځینې وغواړي، او که هم د چین د خوښې پر ضد له امریکا سره ودرېږي نو چین به خپل ورکړي ټول پورونه له سود سره ځینې وغواړي. هغه وویل په پاکستان کې د آبادو خامونو ستونزې په جدي توګه او د برابرۍ پر بنیاد حل کول او د خامونو پر وسایلو د هغوی اختیار تسلیمول پاکستان له کورنیو او بهرنیو ستونزو راایستلی شي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی او ساته خبرې خبرونه ته غواګي او سم سازي پام راګرځو. د بل راپور په لوتا د پښتونخوا صوبې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې پر لپسې تیر هفته په پوز او په عامو خلکو حمله شوې دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د جنوبي وزیرستان سفر کړی دی او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ژمنه کړې. خوځای خلک وای چې په دغه سیمه کې د ترخګرو پر ضد عملیات د ترخګرو لخوا د تشدد پیخي او دغه بدم نیمه ترکمه جاری وي. د ډیو خبريال عدنان بیټنی دغه نور تفصیل تاسو ته د سیمینار وړاندې کوي.
وزیرستان خلک وای د تیر شلو کالو راسي وزیرستان د وسلواله او د پاکستان د پوز ترمنز زګړې میدان جوړ شوی او عام خلک پکې د امنۍ څخه سخت تنگ راغلي تي
چې د کور نه وځي نو دا په ځانې تی بار نشته چې زه به واپس کور ته روغ راشه کارابانه شوم چېرته لین مایز د ماکش کار څه لیاو د کراس فایرنګ کنه چې هره ورځ نن هم د سره روغ نه پورته علاقه بند وه، کرفیو وه کنه پکو مدوان باندې یعنی روډ بند وه چې پورته حالات صحیح نه دي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال اسیم منیر د جنوبي وزیرستان سفر پر مهال فیدی ترهګر د هغوی اسانتیا برابرونکي او تحریکونکي بنه پرېښول کیږي. د پوځ سرلشکر د سفر څخه یو ورځ وړاندې تحریک طالبان پاکستان د جنوبي وزیرستان شیروانګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ برید کړی چې د ملک موقتی وزیر اعظم انور الله په وینا په دې برید کې د پاکستان د پوځ لس عسکر وژل شوي. پوځ په دې برید او شته کې د څلورو وسلافارو د وژلو دعوه هم کړی ده. دغه پیښه یو ورځ وړاندې هم شوال کې په ایوا چودنه کې ایول زای مزدور خاریکاش وژل سیفو زای خلک وای د مودو څخه د امنیت ختمولو اعلانونه کیږي. سیپکشي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو پر ضد جازونه ټانکونه او توپې کارول شوي خو تر اوسه په دې نه امنیت کابو تر لاسه نشو.
اوس په وزیرستان کې نه کاروبار شته نه روزګار شته، دای خلک په تور تیار کې دي. الته اوس په وزیرستان کې موجوده درې حکومتونه دي، یو د طالبانو حکومت دی، یو د ګوډ طالبانو دی، یو د فوج دی. اوس عوام په دې کې کنفیوز دي چې موږ د چا حکومت ومنو. نو حالات داسې دي چې د علاقې خلک انتهایی شانه دي. هر اورز چودنه کیږي، هر اورز لړن ماین دما کیږي، هر اورز خلک مړ کیږي، مشومان مړ کیږي، جوانان مړ کیږي. د پتن لګي تور شپدا چې سوق ممړوي اخر وجه صدا
سیړن کې وای په دې ورسته کې د خیبر پښتونخوا درنه او فزان کړي ډول قبایلی زیرو کې وسلاوال ډلې د ولادت په پرتلا زیات فعال شوي او په وړې شوي دي او خپل جنگي تګلارې هم بدله کړې ده.
اوس دا د یو میسج ورکړي پاکستان ته چې مونږ یو بیا وجود هم لرو، مونږ بیا شته هم یو، مونږ یو فورس هم یو. او دا وجه ده چې نن په یو ورځ کې اته پیښې ذمہواري اخلي. مخکې به د اپریشن تر بیزب نه مخکې که مونږ وګورو یوه یا دوه بچرته وشوله، کنی دویم ورځ کنی په هفته کې یوه پیښه به وشوله او بیا به نه وو. خو اوس د ورځې اته لس دولس پیښې پلا دوی په غاړه اخلي. دینه مو انکار نشو کولای چې ٹی ٹی پی اوس په دې وخت کې یو فورس جوړ شوی دی، یو وجود شته، یو خټ ټیک ټاک وجود لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ویلي کله چې دا فعالو جوړ ترهګری پر ضد جګړه کې ستړي شوی په دې غلط فهمه کې دوی نه وسی او پاکستان په هیڅ صورت د بولر پرستۍ تندروي او ادم برداشت وړاندې سر ټیټ نه کړی. عدنان بیٹنای، دفاع، وزیرستان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پښتونخوا صوبې په بیلابیلو برخو کې خلکو احتجاجي مظاهره کړې دي او مظاهره کوونکو د حکومت څخه غوښتنې کړې دي چې د بجلی په بیلونو کې د اضافي پریکړه دی واپس واخلي او دغه بیلونو چې کوم اضافي بیلونه راغلي دي دغه دی ورته ختم کړي شي. د ډیو خبريال فیض ظفر په دغه نور تفصیل تاسو ته د سواد څخه وړاندې کوي.
په هیواد کې د بجلی بلونو کې د زیاتوالي خلاف د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو احتجاج کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي واپس کړی شي. مدوات وایي چې هیواد کې د دوه ورځې روان احتجاج کې کم ګټې والا خلک ګډون کوي. د سواد سرخار منګوري په نشاط چوک کې هم د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي خلاف خلکو احتجاج وکړ چې په کې زیات مزدورانو سرکاري نوکرانو معذور خلکو او بے روزگار تنانو گڑن اکڑو مظاہرہ چانو فریاد کو چد گرانی پدی دور کے منگ اول سسا اکو احتجاج کی بے روزگارہ تعلیم یافتہ تنان ہم گردن اکڑو اخبل فریاد سدا سے اکڑو احتجاج کوونکي چې حکومت هر میاشت تیل خوراکي شیزونه او د بجلی بلونه ګرانی نو په دې حال کې عام ولس سګي
په هر 15 تاریخ راپسې پټرول او ډیزل ګرانی په هر میاشت کې د بجلی یونټ 15 او 20 او 5 روپے ګرانی دابا
احتجاج ته وینا کون کو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت ته نور پخپل اولس رحم وکړي. دا تیر حکومت وزیر خزانه اسحاق ډار د حکومت ته ختمېدو نه څو ورځې مخکې یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د آی ایم ایف په وینا هغوی د بجلی په بلونو کې زیاتوالی راولي چې آی ایم ایف پاکستان له د قرضې نور قسطونه په وخت ورکړي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بلوچستان صوبې سرحدي ضلع قل عبد الله او پچمن کې د دښمنیو پیخې ډیر دغه سیمه کې موجود دي. د دښمنیو د ختمون لپاره ځای خلکو یو واري بیا د جرګې لار خپل کړي دغه سپ چمن کې 13 ورځې یو جرګه شوې ده چې پکې دواړه خواوی یو بلتا ورتر غاړوتی او روغ شوې. د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي د غزایت ورغلې دی او راپور یې تاسو لپاره تیار کړی.
د اسګزی کبیلې د دوه شاخونو ترمنځ د یو خنړی پیښې چې پکې یو کس وجلسوي وو د روغې جوړې د پاره دغه جرګه وسبه چې د سیمې کمی جرګې له خوا د دواړو پریکو څخه اختیار اخیستلو بیا روغ کول د پاره مرکه جوړولو باندې خبرې روانې دي
چې د یو ځای د اصل ویژوس خپل فورمز نو افاده د سمبیر سره د ټول کمیلا د هغه مشکل په لږې ستیا داسې چې ټول کار یو د ملسه ما ام بدرسی هغه اوه سه اورس نو یې ګیرت چې پیژو وسی پر پیژو باندې د خلاصون یو ځنې داسا
د کمی جرګې یو مشر اجو پیز الله خان نورزی وای سپ پښتانه وطن کې د ډیورن کښې دغه غاړې د لوی کندهار څخه بیا تر کوټه د بلوچستان سیمه پورې په تیر لږ وخت کې ډیر زیاتې روغې جوړې کړې دي او په دښمنۍ او بدی اخته کورونی سره روغ کړې دي چې دغه ټوله روغې جوړې د پښتنو مشرانو په خپل جوړې کمی جرګې په توسط سره وکي
شوازي چې زمر جرګې تراویا مرزات د مور جوړې کړې دي دا اوس تیر دا نو دا ورځ کې یو په خلاص کې وسوله یو بل بولد کی وسوله او دغه مثال دا اوس په دې تر اپ ته کې بیا موږ دی وکړل او دا دریو ورځې مخکې پر نو ورځ موږ بیا موږ جګو وکړل هغه اختیارات راکې دا اوس هم مشه ناشته موږ په دغه موضوع باندې ناشته چې موږ د قتل موضوع ده او د دوه کومو په مابینس کې موږ بده په مابینس کې ځو
د سیمې کبایلی مشران وای ز د کامونو ترمنځ خونړی پیښو خاندانی شخړو او د کاروباری لیندین ستونزې هوارولو د پاره خزمج عدالتي نظام رزنامې کول حکم ورکوي سي خروغ جوړ او حتمی پیسله نسی ورکوي
د جرګې واسلی مادیت ته وګورو نو جرګه د خلاصون جرګه د عدالت سماورا یو داسې قانون دی چې هغه خلق سره رضامند کوي و صدالت فیصله کوي جرګه راځنامه کوي.
په بلوچستان ایالت کې هم په بلوچو او هم په پښتانه قبایلو کې دښمنان په لویه کچه روان دي چې نه یوازې د سیمې قبایل ځوانان د تعلیم به برخه کړي دي بلکې په دوی کې کلاشنکوب کلچر هم عام کړی دي چې د سیمې امنیت هم د غواښونو سره مخامخ کړی دي چې دغه پر مخ د ټولنې د شګړې د پاره هم شزیر نه دي خو وز د کمی جرګې غړي وایي چې د قبایلو ترمنځ دغه قبایلی شخړې اورولو د پاره دوی خپل یاسي ګړندې کړي دي چې د قبایلو ترمنځ روغ جوړې وکړي. نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا ٹی وی چمن.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټي وی او ساته خبری خبرونه ته غواګی د اسلام آباد های کورټ د توشخانی په کیس کې په کېد کې پروت د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د سزا په ضد باندې د خواست اوریدنه یو وار بیا د ګل د ورځې پورې ځندولې. د ډیو خبريال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړندې کوي.
د جمعې پر ورځ د توشخانه په قضیه کې د اورېدنې په پیل کې د انتخابي کمیشن وکیل امجد پرویز اسیسټنټ عدالت ته وویل چې نوموړی ناروغه دی او د عدالت پر وړاندې نشي پیش کېدی. اسلام آباد های کورټ د انتخابي کمیشن د وکیل په نه پیش کېدو د ناخوښۍ څرګندونه وکړه او د قضیې اورونې تر ګل ورځې پورې وځنډوله. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وویل دا یو ډیر ناسم اقدام دی، ځکه چې د عمران خان د سزا معطل کولو خاص په مهم پړاو کې دی او موږ د ټرایل کورټ په شان کار نشو کولی. دې مهال د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دفاع وکیل لطیف کوسا وویل چې یو تن د تیرو شلو ورځو راهیسې په جیل کې بندي وان دی او اوس د نورو درې ورځو لپاره دننه ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به نور د عدالت پر وړاندې نه پیش کیږي او عدالت چې څه پریکړه کول غواړي باید چې وکړي.
موږ نشته تمه د دوی عدالت نه انصاف. سپریم کورټ ته درخواست کړې ده چې د مقدمه دې ځنه بدلې کا.
د رواني میاشتې په 15 منېټه د اسلام آباد ایډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج عدالت د توشخانی قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 3 کالو د بند او د 1,00,000 روپو جرمانه سزا اورولې وا او عمران خان د اټک زندان ته اچول شوې دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد های کورټ ته خواست شوی وو چې د سیشن کورټ پریکړه د غیر قانوني وګرځول شي. د پاکستان تحریک انصاف په لوا قانون پوهان وای د اسلام آباد های کورټ څخه د انصاف تما نه لري.
امنه هميشه
موږ د عین د ولدستي او قانون د عملداري لپاره مبارزه کوو. خود د عدالت فیصله د ولس مخه تراخلی ده چې تاسو سکړی دي او نور سکی دونکو دي دا سوخم د نظام څخه نه بهات نشي ساتل کېدی.
شورو پر ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشره کې هم درې کسیزه بنچ په دې اړه د عمران خان په خواص باندې اورېدنه کړې وه او مشر قاضي ویلو د توشخانه په مقدمه کې د ټرایل کورټ په فیصله کې غلطی شته، خو عدالت به د ټرایل کورټ د فیصله په حواله د اسلام آباد های کورټ پریکړه ته ګوري. ښکارا دی وی چې د پاکستان انتخابي کمیشن تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه د مقدمه فیصله اورولې وه او غاید د سیاست څخه هم نه اهلا ګرځولې وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
امریکا کې د کال 2024 صدارتي انتخابونو لپاره کې یو خواته حل زل روان دي، نو د ریپابلیکن ګوند د مشرانو ترمنز د دغه صدارتي زغل لپاره د کاندید په انتخاب خبره تری هم روان دي او په داسې حال کې چې دغه ټاکنو لپاره د ریپابلیکن ګوند تر ټولو غوره کاندید ډونلډ ټرمپ چې په خوانی صدر هم پاتې شوې دي په هغه باندې په کال 2020 صدارتي ټاکنو کې د رد او بدل تورونه لګیدلې دي او دغه مقدمه هم روانې دي. 13 ورځې نو موړه د امریکا په جورجیا ایالت کې د گرفتاری او ورستو سمدستي په ضمانت خوشي شوې. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار نوشروان خلندر تاسو وړاندې کوي.
پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په ضمانت د خوشی کېدو وروسته خبريالانو سره د خبرو په وخت په ځان د جارجیا ریاست لخوا د کال 2020 د ټاکنو نتیجو بدلولو یو سلويخت پور کړی شوی تورونه یو واره بیا رد کړل او وی ویل چې مخالفین یې هڅه کوي چې د صدارتي امیدوار د ټاکلو مخه ونیسي.
دوی چې څه کوي دا په انتخاباتو کې مداخلت ته او د لاسوهنې هڅه کوي. زمونږ په هیواد کې وړاندې کله داسې نه شوی.
ډانلډ ټرمپ د جارجیا ترڅنګ په واشنگټن ډي سي، نیویارک او فلوریدا کې هم په سلورو نورو مقدمو کې د یو نوي جرمونو د تورونو سره مخ دی چې پکې په صدارتي انتخابي مهم کې درغلي کول، د اهمو سرکاري دستاویزاتو په غیر قانوني توګه کارول او د جنوري په 6 نیټه کال 2023 کې خپل پلویان د کانګرس په ودانه بریټ ته پارول غونډې تورونه شامل دي. ځینې څېړونکي وایي دا تورونه ټرمپ ته سیاسي ستونزې جوړولی شي، خو ځینې بیا وایي نوموړی که گرفتار کړی شي هم نو د راتلونکو صدارتي ټاکنو امیدوار په حیثیت هغه خپل انتخابي مهم چلولی شي. تر هغه چې نا اهلونه ګرځولې شي.
دا اوس اړې ګړې جوړوي، په خاص توګه مقدمه او د مقدمو وخت. دا مقدمه یو داسې وخت کې روان دي چې د انتخاباتو مهم هم روان دي.
امریکا کې د شوی سرویګانو تر مخه ډانلډ ټرمپ دا وخت د کال 2023 صدارتي ټاکنو لپاره تر ټولو غوره امیدوار ګڼل کیږي. سی این این په خپل یو رپورت کې ویلي دي د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو ترمنځ چې کومه مباحثه په فاکس نیوز او نورو ټلویزیونونو خودل شوی چې په هغه کې ډانلډ ټرمپ نو یوازې 2.5 میلیون خلکو کتلی ده. خو خبریال ټکر کارلسن چې د ډانلډ ټرمپ سره په ټوئیټر کومه مرکه کړې ده، هغه 2.25 میلیون خلکو کتلی ده چې دا د ډانلډ ټرمپ په خلکو کې غوره والی ښایي. د شروع چهارشنبه فورز د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو ترمنځ د مکسیکو په پولا د کډوالو راتګ، چین او د اوکرين د جنگ پاړه د امریکا راتلونکو پالیسی د مباحثه اهم ټکی وو. په ویسکانسن ریاست کې شوی په دې مباحثه کې د ریپبلیکن اته امیدوارانو برخه اخیسته و. بل صدارتي مباحثه به د ستمبر په 28 نیټه کالیفورنیا ریاست کې کیږي او ویل کیږي ممکن ده د امیدوارانو ګډون پکې کم وي. نو شیروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
دا ډیو ټی وی دی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې غیر دولتي ادارې ساحل ویل دي چې د روان کال جنوري د میاشتې نه تر جون د میاشتې پورې په پاکستان کې امروزه یعنی د ورځې په حساب 12 ماشومان د جنسي تیري سره مخ کیږي. په دغه اړه باندې د اسلام آباد څخه د ډیو خبريال وقار احمد نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په ماشومانو د تشدد او په ځانګړي ډول د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم ساحل په دې ریپورت کې ویلي چې دا سګنی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو سره د زیاتو ټوله 2022 په خیره منسته شوې دي. د ساحل پر ریپورت کې راغلي چې د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې د شپږ او شپږلس کلونو د عمر 255 جنکې او 593 هلکان د تشدد نخا ګرځول شوی دي. پاکستان کې د ماشومان پر ضد د تشدد وجوهات څه دي؟
اداروں میں پراپر امپلیمنٹیشن
دما شومانو پر ضد د تشدد او جنسی تیرو پیخه زک او رس تربل سی واکیږي چې د ادارو ترمیز همکاري نشتا او په قانون هم عمل نکیږي او بلدا چې په خلکو کې هم په دې اړه د بیدارې کمی دی.
ساحل د ماشومان سره د جنسي زیاتو اغوا د لادرکه او د کم عمره د ودونو پیخو د شمیرې د شپږ اتیا اخبارونو څخه راټولې کړې دي. ریپورت تر مخه د ماشومان سره د حادثو او تشدد ټوله 903 پیته پیښه ریپورت شوې دي. 208 پیته ماشومان مړ شوې دي او دغه شان د 1300 ماشومان د قتل پیښه شوې دي او هم دا ډول 1300 ماشومان په سړکونو د حادثو له عمله مړ شوې. ریپورت کې ویل شوی چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 501 دیش ملزمان د ماشومان سره په جنسي زیاتو کې ککړ موندل شوی چې پکې زیاتره د اغیزمنو ماشومانو په جنګلو. خو د ماشومانو د حکومت فعالین وای دا شمیر زیات هم کېدې شي ځکه چې ډېرې پیښې نه ریپورت کیږي.
سټیټ خپل ریسپانسیبিলিټیز نستر کې پټې کړې دي. بالکل بارته لاړ شي ډیر چکم قوانین یغو ریکټیفای کی ساين کی راشی خودل تراشی نو يرشی داغه امپلیمنٹیشن باندې اس کار لکی کی.
د ساحل ریپورت زیاته کړي چې د ماشومان پر ضد د تشدد او زیاتو 1% پیخې په لارو سړکونو باندې، 1% پیخې د متاثر ماشوم په استوګن ځای کې او 0% پیخې په میدان یا د عبادت په ځایونو او جماعتونو کې رامنځته شوې دي.
که دو پیرنټس غلطی دا بیا د سٹیټ غلطی دا ولې چې مونږه داسې بچي مونږه رولز جوړ کړی دي لوز او ایکټس جوړ کړی دي چې 18 سال نه کم بچي و فور کې کار نه کوي بیا مونږه وو فور کې فریدو لګیا یو رغو کار کوي لګیا دي.
د ریپورت تر مخه ټولو مقدمو کې اته اتیا فیصدی د پولیس سره رجسٹر شوی او د 25 پیخو مقدمه یا خو درج شوی نه دی او یا پولیسو دا غی د درج کولو څخه انکار کړی دی. د رپورت تر مخه تر ټولو زیاتې سلور اویا فیصدی پیخې په پنجاب کې، سلویرش فیصدی په سند کې، وو فیصدی سرخار اسلام آباد کې، خیبر پختونخوا کې 3 فیصدی، بلوچستان، گلگت بلتستان او کشمیر کې د ماشومان سره د تشدد او جنسی تیرو 2 فیصدی پیخې رپورت شوی دی. وړاندې په کال 2022 کې په ټول هیواد کې 2100 او 23 ماشومان د جنسی تیرو نښه ګرځول شوی وو. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کرکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پولیو په ناروغیو یا په نورو ناروغیو باندې چې کم مزور شوی پیغلې دي د کوم ستونزو څخه تیریږي، آیا د دې د واده کولو یا د خپل کورنۍ د جوړولو یا د خپل کورنۍ په ګډه باندې د هغې سره ژوند کولو داسې کم خواهشات شته او دغه خواهشات که نه پوره کیږي نو د دوی احساسات څنګه وي؟ د ډیو خبریال اسادی قاسم شاه او هاشم علي تاسو ته په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی.
د پیښوي شپږش کلن هاجره امبرین د پولیو وایرس د لاسه د خپو شریدو نه پس زیات وخت په کور او یو کمره کې تیر کړو او وای ورته ښکاری بل کور ته د تلو ارمان به هم پوره نشي ځکه چې د یو مازوري جینۍ رشتہ څوک واړي.
کم کس ډیسیبل اسپیشل پرسن نو هغه ته رشتہ خلاص نه راځي. وجه دا چې دا جینۍ ډیسیبل ده، دا به زموږ د زوی سره خدمت وکړي، دا به ماشوم روړې شي یا نشي روړې، دا کاتې ډېرې دي کنه دغه خبرې وي. ها دا به ماشوم روړې، دا به سم پیدا کیږي کنه قدم د سیو مازوري دا خبرې خلک کوي.
خود دغه هر سنه باوجود اوس هم هاجر ژوند کې د یو خ ملګری ارمان ژوندې ساتل دي.
خو له سفایش ته کنه زم که زمال لایف کې د انسان راشي کنه چې ماته وی چې یاره ته څنګه زم ما قبول او منزور ای چې سبا ماته دا ونه وی چې یاره ته خو نشي ګرځي ماته دم احساس نه کی چې یاره ته مازور ای ما ته وی چې یل ستخ په زما دي زما خپل ستادي وای شي او د انسان زم شي نه ممکن نه دچ راشي دا یو نه ممکن خبره ده.
خو په ورو کولی کې د بیماری د لاسه مازور شوی اتلس کلن مریم جهانگیر خپل زړه نه د واده خواهش لري کړي او وای تعلیم او ډیزاینینګ شوبه کې مخکې تلو اراده لري.
ما دا واده خواهش خنشته ځکه چې داس خبره لا فل حال نشته کنه نو زما سره د واده خواهش نشته کنه بس دا د چې موږ سره څوک واده نه کوي صفه او جدادا.
د ځان پشان د پولیو د لاسا مازور شو حکومت لپاره کارکونکو افشان افریدی رستو کې نکاح شوه او وای مازور جنای هم د خپل ژوند ملګری کور او بچو خواهش لري. خو د چار چا پیره د خلکو بدی رویې د هغه مشکلات سیوا کړی.
تمور پلاری منین د الګ کور ولا خبره نه مچوي مازور جنې به موږ کور ته راولو هغه به څنګه کور سنبالي هغه مخ کې څنګه خپل خاندان لوی مخ کې به بچي وي مخ کې به ذمہواري وي لکه دون خلکو کې بیا هغه یو ګست مزبه وي مچ هغه حوصله نشته چې هغه قبول کړي د بازورې سره یو جنې په خپل کور کې به تورې د خزي به تور د انګور او یا به تور د مور.
په ټولنه کې د پولیو ناروغۍ نه علاوه د حادثو او نورو ناروغو د لاسه هم کې یو کس او بیا په خصوصي توګه یو جنای معذور شي، دا د هغې د ژوند نور ارمانونه هم راوي کړي او اکثر معذور پیغلې د خپل واده سوچ یا خواهش ختم کړي او واده ارمانې نیمګړی پاتې شي، ځکه چې ټولنه هغوی ته د یو مکمل انسان په حیثیت نه ګوري. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنکو په زده کړو د بندیز لاندې هغه جنکی چې محروم کړی شوی دی، د غزده کړو ناغي وای چې دوی د نفسیاتي د باو سره مخ دي او خپل راتلونکي په تیارو کې ویني. دوی د طالب چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دغه پریکړه دی نظر وکړي او جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه دی ورکړي. د میرمنو د حقونو فعالان وایي که چېرې دا بندیز دوام وکړي نو دا به د جنکو ترڅنګ د ټولنې په مجموعي ژوند باندې ډیر ژور خراب اثر وکړي. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کېدو وروسته هم د جنکو په تعلیم لګولې شوې بندیز دوام لري او د منځنۍ درجې د سکولونو او پوهنتونونو خزینه زده کوونکي په کورونو ناست دي.
دوه کاله شو چې د مکتبونو دروازې بندې دي. دا ډېره اوږده موده چې موږ لاسه ورکړې ده. کله چې زه په مکتب کې وم، ما هیله لرله چې ډاکټر شم، خپلې ټولنې ته خدمت وکړم. اوس چې د مکتبونو دروازې بندې دي، ما خپلې هیلې د لاسه ورکړې دي. سره له دې چې ډېر وخت مدعي کړی دی، انجونې په بېلابېلو رواني ناروغیو اخته شوي دي. زه په خپله د رواني او روحي فشار سره مخ یم، ځکه له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ یو. غوښتنه مې د حکومت څخه دا ده چې په خپلو پرېکړو کې بدلون راولي، د انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
پاملرنې په نوم نړیواله مرسته کوونکی اداره کیر انټرنیشنل په خپل راپور کې وایي د 2021 کال په ستمبر کې واکمنو طالبانو تر 12 کلنې پورته جنکو ټول رسمي تعلیم وزنډوو، چې لکه بلې یولس لکه خزینه زده کوونکي د تعلیم څخه بې برخې شوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو لخوا په ښځو لګولې شوي محدودیتونه به د افغانستان پر راتلونکي ډېر منفي تاثیر ولري.
اوس چې پر قدرت ناستي د دوی اولینې فتواوی افغانستان د نیمایي نفوس پر ضد دي چې هغه ښځه تشکیلوي، نو په دې شي په نظر کې نه نیولو سره دوی د افغانستان ښځې د شپږمې پیړۍ کې ویني او په کور کې به ناستې زندانیانې وي، چې دا د افغانستان د حال او مستقبل لپاره ډېر ډېر ناخواله او ډېر منفی
تاثیرات. د ادارې د راپور تر مخه د 2022 کال دسمبر کې طالبانو په پوهنتونونو کې هم د جنکو په زده کړو بندیز ولګو، چې تر مخه د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو د 100,000 نسی واخزینه زده کوونکو تعلیم اغیزمن شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لا هم تر شپږم ټولګي پورته جنکو ته د تعلیم د اسانتیا د برابرولو او د ښځو د پوهنتونونو د پرانستلو د پاره تګلارې نه دي بشپړه شوې او په دې اړه کار روان دي. د ښځو د حقونو د پاره کارکونکي وایي که څه هم افغان طالبان وار په وار ویلي چې د جنکو په مخ به تعلیمي ادارې پرانستل شي، خو څومره چې دا مسله د ځنډ ښکار کیږي زیان به افغان ولس ته رسي.
کدی جنو په مخ باندې د مکتبو دروازې بسته وي په افغانستان کې یو غټ خطر چې دی ته مواجه دی د اچ دی په کم عمر سره په ودی او بل به په د یوه بې سواده مور وي او د اقتصادي لحاظ او د صحي لحاظ به هم ډېر خطرونه هم دې ته هم به کورنۍ ته مخ وي. نو پس د نجونو تعلیم باندې بندیز لګول د ټولنې د پرمختګ مخنیوی دی.
نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمي ډول پیژندل په دغه هیواد کې د ښځو د تعلیم او نورو حقونو په ځای کولو سره مشروط کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یو ټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د ډالر په مقابل د پاکستانی روپی ارزښت په نږدې ورځو کې یو وار بیا کم شوې ده او ډالر د پاکستانی روپیو په بیا 300 تا رسیدلې بلکې د 300 څخه اوخته ده. د دغه وجوهات سړي په ملک کې موجوده بدامنی او سیاسي اړې غړې د دغه څومره په دغه اثرات یا اثر ده د اقتصادي چارو کارپوه سجاد مومند څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې زمونږ همکار محمد اکرام وبخي د هلو وی پروګرام کې زمونږ همکار محمد اکرام سره دغه تفصیل شریک کړي د ورېدو د استاسې پام راګرځو.
اصل وجہ دا دا چې زمونږ سره د فارن ریزروز کمې دي. مونږ سره درې ارب ډالر ریزروز او د آی ایم ایف پروګرام سټینډ بای اګریمنت نه بعد مونږ سره 15 ارب ډالر په جولای کې د مختلف ممالک نه راغلل او د آی ایم ایف ته هم یو ارب ډالر راغلل. نو زمونږه چې کوم فارن ریزروز دی سټیټ بینک سره هغه 8 ارب ډالر ته ورسېدل. دا 8000 ارب ډالر چې کوم دی زمونږه په راتلونکي شپږو میاشتو کې دا به مونږه ریپیمنټس وکړو په زړه قرضه باندې. نو زمون سره د فارن ریزروز کمی د وجه مونږه امپورټس داسې نشو کولای سم چې آی ایم ایف وړي چې مونږه امپورټ ریسټریکشنز دین کو. مونږه امپورټس داسې الاو کړو نو تقریبا زمونږه کم اس کم یو ارب ډالر د میاشتې کرنٹ اکاؤنٹ خساره راځي. یعنی دا به سیبا زیاتی وزي او امپورټس کې وزي. نو چې زمونږه یو ارب ډالر په دې کې هم د امپورټس په مت کې بهر زی نو دا به د ماخانه یو ارب ډالر شو نشپګو میشتو کې او بشپګ ارب ډالر داسې په کرنٹ اکاؤنٹ خساره کې لاړ شي. نو دا وجه دا د ډالر د کمی د وجه دوی ریسټریکشنز قدغنونه لګولې دي چې ډالر زیات د ملک نه بهر لاړ نشي او کم زمونږ ریمیټنسز او ایکسپورټس دي د هغه مطابق موږ خپل امپورټس وکړو او په دې کې سروایوول خپلو کو.
په پاکستان باندې د قرض بوج هم سیوا کیږي او ګرانیم ورسره سیوا کیږي. دغه قرض بوج سمره پاکستان لپاره بیا مشکلات سیوا کوي چې خپل ایکسپورټس پاکستان سره دا غیم ورسره کوم حل نشته. د امپورټس یعنی د درآمداتونو مجبور دی په هغه باندې ملکم چلیږي بلکې برآمدات ورپارم بیا دا ضروری سمره چې کم بوج دی د قرضونو دا په پاکستان سیوا کیږي.
دا ډیر زیات مسائل سی واقعي. یو خو دا قرضو بوج سی واقعي او قرضو باندې چې کوم منسود ورکو نو دا هغه بوج هم سی واقعي او هغه زمونږه د مالی خساري کې د بڑاوی وجه جوړيږي. یعنی موږ د دې بجټ کې هم 7000 ارب یا 7 ټریلیون دا پاکستانی روپۍ زمونږ نیم بجټ چې دی د قرضو باندې سود کیږي. نو دلته امبیلنسز داسې راځي چې یو فاز منګه مالی خساري سی واقعيږي. دویم طرف ته کومګه امپورټس نس تقریبا قدغن لګو او هغه پری نه پریږدو نو هغه د وجه زمونږ جی ڈی پی گروتھ متاثر کیږي. نو دې په منګا په روپۍ باندې پریشر اچو او امپورټس کو لاو ساتو نو دې په ڈالر ریټ سی واقعي به انرجی پرائسز هم سی واقعي به ملکی چې څومره کارخانی دي هغه د ودریدو په شکل کې راشي, یعنی نشي په کولی چې 50-60 روپۍ یونټ هغه کاسټ اف پروډکشن د انرجی شي او داسې د امپورټس چې کوم دي هغه ڈالر هم سی واقعي او هغه هم مهنګا کیږي, نو ڈبل نه چې ټریپل مهنګي ملک را روانه ده. نو دا سه صورت نه جوړیږي چې مونږه د دې قرضو د بوج نه خلاص شو, یو صورت جوړیږي چې مونږ مستقل بنیادو باندې دا حل جوړو. او چونکی حل همدار چې مونږ ایکسپورټس بڑھاو کو او که مونږ ایکسپورټس نشو بڑھاولې نو مونږه خپل پروډکشن دومره سیوا کو چې مونږ ته د امپورټ ضرورت پاتې نشي یا کم شي زمونږ امپورټس باندې دارو مدار.
د هند خارجه چارو وزارت ویلی دی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د چین صدر شی جین پینګ په دواړو هیوادونو چې کوم په سرحدي پوله باندې شخړه وا دغه شخړې په راکمولو او دغلته کې د دواړو هیوادونو لخوا پر ذکر شوی عسكر بیرته د وربللو په اړه باندې سلا شوې دي. د دې دغه ناستا په سویلی افریقا جانسبرګ کې د بریکس یعنی د برازیل, روس, چین, هند او سویلی افریقا چې کوم پینزو هیوادونو یو ائتلاف ته د دې یو بلاک ته یو ګروپ ته دغه په غونډه وړخته دغه خبره ترې شوې دي او یادونه چې په دغه غونډه کې د ایران او د سعودي عربستان په شمول شپږ نور هیوادونو ته هم بلنه ورکړې شوې و. پیرزو به شاسو زموږ همکار دا وخت مو سره ملګری دی په هغه باندې به د نور تفصیل لپاره هم د پیرزو به شاسو په لوت ورزو او د غینه به تفصیل اخلو چې ډیرو بخا اسماعیل خان صاحب به موږ سره سینر صحابی او استاد سلنکار اسماعیل خان سے تو سر گلے کو سٹڈی مشے اسماعیل خان سے بغم مننا راگورے چمگا
او اور
مننا منگا پیر زبیر شاہ سے تار کلے کڑے استاد سو پزے بانی ڈی رو بخے اسماعیل خان سے د ہند او د چین تر مینز چې دا کوم پرمختیاوی یا مخه تر غلی دی نو د سیمې او د نړۍ په سیاست کې دغه څومره لوی بدلون ګوري.
زما خپل خیال دا دی چې یو خو هند په خپل هم یو کوشش کوي چې سره د دې چې د امریکای چې کوم د انډین اوشن یا د هند دغه سره د اوکیانوس سره چې کوم د دې خپل هغه دی چې د چین پر ضد باندې یو بلاک جوړ کی چې پای کې هند یو مخته یو موثر کردار ادا کی. نو هند هغه هم غواړي ځکه دی وجه نه غواړي چې د دین هغه ته سګټې ملو شي, خو بیا هند هم نه غواړي چې خپل د چین سره تعلقات دومره زیات خراب کړي کې خرابې کې چغې ته دې ته نقصان وي. تاسو وګورئ نو د چین او د هند خپل کې تجارتي اړیکې ډېرې زیاتې غټې دي. هند چین ډېر غټ یو تجارتي پارټنر دی, زیات ټریډ چې کوم دی تجارت د چین سره کی نه هغه نه غواړي چې دغه چین سره اړیکې دومره زیاتې خرابې کې چوبل مشکل ورته جوړ شي. دوی مدار چې د هند او پاکستان سره چې کوم مشرقي پوله ده په هغې باندې مشکل جوړ شي او د چین سره چې کوم لائن آف ایکچوئل کنٹرول ورته ویلي کیږي په هغې باندې هم هغې ته مشکل جوړ شي. نو هند هم کوشش کوي او د چین تاسو یو خبرو کوم چین ډېر زیات یو حقیقت پسندانه همیشه سوچ پاتې شوی دی. ما ترې یادیږي چې کله د کارګل پیښه جوړه شوې وه نو هغه وخت کې دا وخت وزیر اعظم نواز شریف چین ته په دوره تللو او زه هغه وخت د خپل د اخبار د اړخه هم د هیات سره یو ځلته موجود وم چې په کوم وخت کې د چین د صدر سره د نواز شریف صاحب ملاقات او د کارګل باندې چې کوم حالات جوړ شوم هغه وخت کې چین ورته دا مشوره ورکړې و چې خپلې مسلې د خبرو تورو د لارې حل کړي. د چین سوچ چې کوم دی همیشا ډېر پرګمیټک پاتې شوی دی. نو دی خپل چې کوم ډیپلوماسي کوي یا دغه کوي یا چې خبرې ترې کوي هغې کې حالانکه سو هفته مخکې د دیو غونډه شوې ده، بیا دې نه مخکې په دې پوله باندې لائن اف ایکچوئل کنټرول باندې د دواړو هند او د چین ختم شوی دي. خو خپل تعلقات یې د دې خطو نه ډېر زیات مخته نه دي وتلی، ځکه چې هغې تجارت کې دا د چین ګټه زیاتره د هند سره په نسبت خطو.
اسماعیل خان صاحب، د سعودي عربستان د چارواکو ته، د ایران چارواکو ته په دغه غونډه کې بلنه په داسې حال کې چې سعودي عربستان د غربي نړۍ ډیر نږدې ملګری پاتې شوی تر ډیر وخت پورې، یو بل په سویلي چینایي سمندر کې د چکم ختیز آسیایي هیوادونو دی د هغې سره د چین شخړه، هغه هم نن سبا کې په مطبوعاتو کې ډیره ذکر کیږي، او د غربي نړۍ په غي باندې اندېښنې هم دي د چین په دغه پرمختګونو باندې د غي لخواني وکه هم کیږي. سمره په داسې حالاتو کې د بریکس چې د کوم غونډه په جانسبرګ کې کیږي، په دغه یو قسم لا سمره تاسو یو لوی شفت ګوري، یو لوی بدلون ګوري،
ډېر لوی بدلون دی. لکه د اوپیک نه پس که تاسو وګوره کړی چې اوپیک هغه یو تنظیم دی یا اورګنایزیشن دی چې پکې د تیل پیدا کوونکي څومره ملکونه دي، دا د هغې ممبران دي. د هغې نه پس که تاسو وګوره بریکس کې داسې ملکونه راغلل، ایران پکې راغلو او سعودي عرب پکې راغلو، نو معلومیږي داسې چې لکه پاور چې کم دی یا د طاقت توازن اوس لګیا دی بدلیږي. او مخکې چې څنګه د امریکې یو یونیپولر ورلد خبره کېده یا دا کېده، اوس دې وخت کې هر یو ملک خپلې ګټې ته ګوري. سعودي عرب ته پته ده چې د ایران سره خپلې اړیکې ښه کړي، یمن په وجه باندې سعودي عرب ته ډېر غټ خطر و، د حوثیانو د وجه د هر وخت کې بلته کې حملې کېدې، د ډرون حملې به کېدې، د تیلو په تنصیباتو باندې به حملې کېدې، چې د هغې په وجه باندې به سعودي عرب ته ډېر غټ نقصان و سره ده دی. چې هغه وخت کې به سعودي عرب د امریکې نه غټه وسله اغېسته، پیټریوټ میزایلونه په میلیونو او د بلیونو ډالرو په حساب باندې به وسله اغېسته، اوس هغه شی د سعودي عرب ته ضرورت پاتې نه شو. نه حملې د یمن نه راځي، نه ډرون حملې کېږي، نه چې کوم دی د سکڈ میزایل حملې کېږي، هیڅ هم نه کېږي. اوس حالات ښه شول، تو سعودی عرب اوس خپل ګټو ته ګوري چې ګټه هغه ته پس کې ده. نو د ایران سره په اړیکو پخه کېدو کې سعودی عرب ته ګټه فائده وشوه. نو زه فکر دا کوم چې اوس خلک خپل اقتصادي او معاشي حالاتو ته ګوري، تجارتي حالاتو ته ګوري، او د هغې په بنیاد فیصلې کوي. پیسا اوس په دفاعي دغه باندې پیسا واړی نه چې هلته کې ولګي، او دغه پیسا په نورو مثبتو دغه باندې ولګي. نو یو مهم ما تخکاری چې دا یو شفت راغلی دی په ټولو ملکونو په خارج پالیسو کې.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب تاسې.
ډیره
مننه.
Thank you.
د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې تیر کال د زورورو سیلابونو ورستو په میلیونونو ماشومان هغه د ضروری یا مهمه اسانتیاو څخه بې برخې دي، او سګنی کال بیا دغه سیلابونو لکبله په دغه کې اضافه شوي. نور تفصیل زموږ همکار اربا محمود علي وړاندې کوي.
د ماشومان د پاره د متحده قومونو ادارې یونیسف ویلي دي چې د یو کال د تیرېدو پس هم په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو نه ځپل شوو سیمو کې اندازن څلوېښت لکه ماشومان اوس هم بنیادي بشري مرستو او خدماتو ته اړتیا لري.
د پښکال د بارانونو په شروع کېدلو سره په سیمه کې د یو بل موسمي تباهي ویره پیدا شوې ده. د ژغورنې هلې ځلې روانې دي خو ډیرو تر رسایي نسی کېدای او دا ویره ده چې د پاکستان ماشومان هیر کړای شوي دي.
د یونیسف دخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په تیر یو کال کې ماشومان د ډیرو ستونزو سره مخ وو. د یونیسف د اندازو تر مخه د سیلاب نه ځپل شوو اتیا لکه خلکو کې نیم په نیمه ماشومان دي او زیاتوي چې د 15 لکو نه زیات ماشومان د ژوندي پاتې کېدلو غذایي توکو ته اړتیا لري. د یونیسف خبرداري په داسې وخت کې رامخته شوې چې په مشرقي پنجاب کې د ستلج دریاب کې زیاتې اوبه په شاوخوا علاقه کې خورې شوې دي. د پاکستان د ژغورنې کارکوونکي وایي د اګست لومړۍ نیټې راهسې د یو لک نه زیات خلک د قصور او بهاولپور ضلعو نه راویستلي دي. جنیوا کې د متحده قانونو په ملاتړ غونډه کې په لسګونو هیوادونو او ادارو پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې او بحالۍ لپاره د 9 بلیون ډالرو نه د زیاتو مالی مرستو ژمنې کړې وې. خو دغه ژمنې زیاتره د پروژکټونو لپاره قرضې وې چې مقصد یې داسې ودانۍ جوړې کړې شي چې په راتلونکو کې د قدرتي آفتونو کې خلک بچ ساتلی شي. دغه پروژکټونه لا د منصوبو په پړاو کې دي.
موږ ډېر بګرانه په کښتو کې راوتلي یو. ځینې ماشومان شاته پاتې شوي دي. موږ ځینې ماشومان د ځان سره راوستل خو ډېر په علاقه کې پاتې شوي دي.
تیر کال د پاکستان په سیلابونو کې د 150 نه زیات سکولونه، د 2000 نه زیات د صحت مرکزونه او تر د 300 پورې د صفا اوبو مرکزونه اغیزمن شوي وو. یونیسف د پاکستان د حکومت او د نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د کورنو او ماشومان د بنیادی سہولتونو د جوړولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او داسې ځایونه جوړ کړي کوم چې د موسمي حالاتو مقابله کولی شي. یونیسف زیاتوي چې د پاکستان ماشومان نشي هیرولی. د سیلاب اوبو واپس شوي دي خو د موسمي بدلون د نقصاناتو د خطر سره مخ سیمه کې د خلکو ستونزې لا نه دي ختمې شوې. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په پاکستان کې د اقتصادي بے ثباتۍ او ناامنۍ له کبله په ځوان کول کې د ذهني ناروغیو ماهرین وایي چې تناو او مایوسی سیوا شوي. د ډیوه خبريال ریاض حسین دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
مدرار خان تعلیم یافته ځوان دی. دیوایي پاسپورت یې تیار دی او غواړي چې د مزدوري لپاره د ملک نه بهر لاړ شي. مدرار وایي د زده کړو باوجود ورته خپل راتلونکو وخت روښانه نه ښکاري ځکه د مزدوري لپاره د ملک نه بهر وزي.
پاکستان کې بي اس کمپلیټ کو خو دغه نشته، نوکری نشته، نور څه جاب وغیرہ نشته، نو زوبار مزدوري ده.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د پاسپورت په دفترونو کې ګڼ شمېر ځوانان د پاسپورت جوړولو لپاره راځي. په دې ځوانانو کې تعلیم یافته، کم تعلیم یافته او په تکنیکی توګه پوه ځوانان هم شامل وي. د پاکستان بیورو اف امیګریشن او اوورسیز امپلایمنت د رپورت مطابق روان کال 2023 په اوم میاشتو کې 3.5 لک ځوانان د مزدوري لپاره د ملک نه بهر تللي. تیر د پاکستان مرکزی حکومت د ځوانانو لپاره په اسان شرطونو د قرضونو اعلان هم کړی و چې ځوانان با عزت خپل روزګار روان کړي. خو ځوانان مایوس دي او وایي د مجبورۍ نه خپل وطن پرېږدي.
او جی پاسپورت لراغلی و بس زو بار دیا نوکری نشتا ډیر زیاتو ګرځیدو په خپل د اسلام بار کې ما دوه درې کال تیر کړ. پرایویټ نوکری ملایويږي 20,000 او 25,000 او 15,000 د کور کوي. ما په خپل باندې ډیګری په لاس ګرځو جی کله یو تمنت کله بل تمنت او دغه حال دی.
بیورو اف امیګریشن او اوورسیز امپلایمنت وایي په و میاشتو کې 2,15,000 ځوانان سعودي عرب، 1,21,000 متحده عرب امارات، 15,000 شپږ سوه قطر او 14,000 ځوانانو عمان ته سفر کړی. په دې ځوانانو کې 14,000 وسوه انجینران، 1,900 ډاکټران او 1,600 نه زیات استادان هم شامل دي. بهر هیوادونو ته بوتلونکي او د ټکټونو ورکولو ایجنسی وایي په دې تعداد کې ورځ تر بلې اضافه کیږي.
لکه مطلب د یو سړی د دوبه وس کیږي نه ځان له دوبه ویزا اخلي، د چا سعودي وس کیږي ځان له سعودي وس ویزا اخلي، چا د مسقط او چا د قطر او د کم کم ځای د چا وس کیږي ځان له قضیه ویزا اخلي په محمد صاحب، او چې د چا د یورپ وس کیږي نه ځان له یورپ ویزا اخلي او یورپ ته ځي، او که د چا د دې خبرې وس نه کیږي چې ځان له یورپ ویزا واخلي.
اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې د مدیره حاصل د سیاسي او معاشي بې یقیني له وجې په ځوانانو کې مایوسي زیاته شوې. د امیګریشن اداره وایي تیر کال 2022 کې 2,22,000 نه زیات ځوانان بهر هیوادونو ته تللي وو، چې د کال 2014 وروسته تر ټولو زیات تعداد ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خپرونه پروګرامونه تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو ډاٹ کام په پانی دلاري چلی رساته کوي. شه زه اشرف احمد سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خښ فولري د لحظه مان